تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوي دا به حمزه بوریوال کاکړ درته هر کله وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه شمیر ریپورتونه او شننې در خبرو. د خبرونه په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هلی هم وړاندې کوو. خلمړی د دې سات خبرونه چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرنو سټیکی پښتون ژغورن غورزنګ د خپل یو مشر او پارلماني غړي د وزیر د گرفتاری پر ضد نن مظاهره کوي. تمدا چې د قطر له مرکز دوه نه اسلام آباد ته ورغلي د افغان طالبان یو پلاوی نن د وزیر اعظم عمران خان سره ویني او امریکایي پوهانو د کورونا وایرس ته مډرنا کمپنۍ جوړ واکسین ورکولو په حق کې ووټ ورکړي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورن غورزنګ د خپل یو مشر او پارلماني استازي علي وزیر ته گرفتاری پر ضد نن د پاکستان په بلابلو خارونو کې مظاهره کوي. غورزنګ د دسمبر پر 14 رسنیو سره شریک کړي په خپل یو بیان کې ویلي نن د جمعې په ورځ د پیښور، اسلام آباد، لاهور، کراچي او کوټي په ګډون د ملک 15 زیاتو خارونو کې به د علي وزیر د گرفتاری پر ضد مظاهره کوي. علي وزیر د دسمبر پر 14 د پیښور پولیسو هغه وخت گرفتار کړ چې نوموړی د آرمي پبلک سکول شپږم کال پوره کېدو په مناسبت راجوړې غونډې ته ورغلی وو. پولیسو علي وزیر پرون پیښور کې د مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړو. وکیلانو یې له مجسټریټه د نوموړي د عارضي رهایي غوښتنه وکړه کومه چې عدالت رد کړه. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د حکومت پر ضد د نورو جلسو جلوسونو پلان جوړ کړی دی. په پی ډی ایم کې د شاملو ګوندونو د ځینو مشرانو یوه غونډه د دسمبر پر 14 په پیښور کې وشوه چې پکې په مردان، بنو او پیښور کې د راروانو جلسو د تیاریانو جاج واخیستل شو. په مردان کې بعد د دسمبر پر 23 په بنو کې د جنوري په 6 او پیښور کې د جنوري په 14 د جلسو پلان جوړ کړل شوی دی. پی ډی ایم وړاندې هم د پیښور او لاهور په ګډون په ګوجرانوالی، ملتان، کراچی او کوټه کې د حکومت ضد جلسې کړې وې. د پی ډی ایم د ځای مشرانو په وینا د دې نوو جلسو مقصد د اسلام آباد په لور ممکنه لانګ مارچ تیاری ده. ټاکل شوی چې د قطر له مرکز دوه نه اسلام آباد ته ورغلي د افغان طالبانو پلاوی نن له پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي. د پاکستانی چارواکو په وینا طالب استازي به د وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغان سولې په پروسه خبرې کوي. عمران خان پر داسې وخت طالبانو پلاوی سره ملاقات کوي چې نوموړي د دسمبر په 14 د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې وي. د طالبانو دغه پلاوی د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دسمبر په 14 په درې ورځني سفر اسلام آباد ته ورغلی او هم په یاد ورسی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم لیدلی وو. له ملاقات وروسته قریشی رسنیو ته وویل طالب مشران سولې ته لیواله او سنجیده دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په پاکستان کې کورونا وبا په تیریو شواروس کې 43 کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 9,174 ته ورسید. په پاکستان کې د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې د شمیرو تر مخه په دې هیواد کې په تیرو 43 ساعتونو کې 3,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي چې ورسره په هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له 1,05,000 نه واوخت. خو شاوخوا 1,03,000 بیرته رغېدلي هم دي. د اورزکان چارواکي وایي د دې ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اورزکان د والی ویان احمد شاه ساحل پرون ناوخت مشال ریډیو ته ویل چې یاد ولسوال طالبان د دغه ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې د چیاد وسلوال طالبان د دغه ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې د افغان هوایی سواکونو د بریتونو پر مهال بجل شوي او 4 په کې ټپیان شوي. نوموړی ویلي ولسوالۍ ته اضافي سرتیری هم رسیدلی او هلته اوس امنیتي وضعیت کنټرول شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او بل خبر دا چې د امریکا پوهانو یوې ډلې حکومتي ادارې ته په بیړني ډول د کووډ 19 دویم واکسین د استعمال د منصورې ورکولو په حق کې ووټ ورکړي. لدی سره د رواني اونۍ تر اخره د وکسینو په ملیونونو خوراکونو خلکو ته د رسولو لار برابري کی. د دسمبر پر 14 د کمیټې شلو غړو د دې سپارښتنې په حق کې رائے ورکړه. خو د کمیټې یو غړي له ووټ ورکولو ډډه وکړه. لدی وړاندې د دسمبر پر په امریکا کې د دسمبر پر 14 په امریکا کې خلکو ته د فایزر او بایوانټیک کمپنیو جوړ واکسین ورکول هم پیل شوی دی. دا خبرونه
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تاسو په خبرونه کې مو اوریدل چې پښتون ژغورني غورځنګ نن د خپل مخکش او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر نیول کېدو پر ضد احتجاجونه کوي. په دې احتجاجونو کې یو شمیر د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې پیل شوي او ځینې به وروسته ترسره کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې ریپورت کې راکوي.
پښتون ژغورني غورځنګ باندې د قومي سملې د غړي علي وزیر د گرفتاری په ضد احتجاجونه کوي. د دوی لخوا په خور شوی او شیډول کې لیکل شوی دغه احتجاجونه به د پاکستان په بیلابیلو خارونو او د افغانستان په کندهار کې کیږي. اولنه احتجاج به په چمن کې 10 بجې او اخیری احتجاج به 4 بجې په بنو کې کیږي. د دسمبر په 14 ماخام د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل فیسبوک پاڼه په یو وینا کې ویلي چې د غورځنګ ملګری دي د علي وزیر د نیولو په ضد د پاکستان او بارونو هیوادونو په هر هغه ځایونو کې احتجاج وکړي چې په کوم ځایونو کې دوی ته ممکن ښکاریږي.
علي وزیر په داسې وختونو کې گرفتاریږي چې نه پښتانه حق واړي. پښتانه حق څنګه واړي؟ د پی ٹی ایم جلسے وغیرہ من دے جاڑی اوش کے تو یوی معشومان جاڑی دا اوش کو تو یول فرانسس کے ہم نیول کی گی پا یو خوا پا کراچائی کے پا علی وزیر ایف آئی آر کٹ کی گی دا گرفتاری کی گی پا بل خوا پا دہی کراچائی کے پر عوام بر وزن ہے کبھی دا آگی نکی گی یو دا تعصب دغا یو دا جبر دغا یو دا ظلم فالسے پر خلاف پا پښتون
ژغورنې غورځنګ مبارزه تل دوام لري. د یاد غورځنګ لخوا د احتجاجونه د علي وزیر د نیولو دور دی وروسته کیږي. علي وزیر د شمالي وزیرستان د انتخابي حلقې ان ای 50 نه د قومي سملې غړي او د پښتون تحفظ مومنټ یا ژغورنې غورځنګ یو مشر دی. علي وزیر د سند صوبې پولیسو لخوا په یو اف ای آر یا قانوني رپورت کې له پیښور هم د پیښور د پولیسو په مرسته هغه وخت ونیول شو چې د دسمبر په 14 په آرکایو زحال پیښور کې د آرمی پبلک سکول پیښور د وژل شوو ماشومانو د پلورونو لخوا یو یاد غونډه جوړه شو او علي وزیر دغه غونډې ته ورغلی. د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال د معلوماتو تر مخه د سند صوبې پولیس وایي نوموړي د دسمبر په 16 په کراچۍ سوراب کوټ کې د جلسې په دوران د پاکستان د ریاست او د پوز په ضد وینا کړې وه چې په 10 دسمبر ور باندې د پولیسو لخوا قانوني پرچه درج شوه. غورځنګ په دغه ځای کې د جلسې اجازه ورکولو لپاره د کراچۍ انتظامیه ته درخواست هم کړو چې منظور شوی نه وو او د انتظامی د اجازت نه بغیر جلسه کول هم د قانون خلاف ورزی و. د سند صوبې پولیسو پرون د دسمبر په 10 د مشال ریډیو کراچۍ خبریال ته دا هم ویلي چې دغه قانوني پرچه کې د غورځنګ مشر منظور پښتین د قومي سملې غړی محسن داوړ او د سنا اجاز په شمول 19 نور تنان هم شامل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عبدالله ننګیال پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل دوی ته تر اوسه پورې معلومات هم نشته چې علي وزیر په کوم قانوني رپورت کې نیولې.
او د دوی چې کوم آرډر راغلی دی هوم ډیپارټمنټ ته هغې کې د سی ایف آی آر بدل دی. نو تر اوسه پورې هغه ایف آی آر یا هغه د سی هیچا ته څرګندې شوي نه دي او مهمو ته مخې ته راوړي دي. چې کله هغه مخې ته راشو نو هغې نه پس پته لګي چې کومې کومې د سی په دمان لګېدلې دي. خو موږ لیګل ټیم هم ورته اعلان کړ چې لیګل ټیم د قانوني چارې ګوري او په ګراوند باندې به سیاسي ورکران مزاحمت کوي او احتجاجونه راجنونه به حرکات کوي چې نړۍ ته او بالخصوص پاکستان ګورنمنټ ته دا اندازه ولګي چې علي وزیر یوازې نه دی بلکې موږ ټول په شا ولاړ یو.
خو عبدالله ننګیال او د دوی پوینه د غورځنګ مشرانو په علي وزیر لګیدلې تورونه رد کړي او ویلي دي چې د خپل حقوقو لپاره به د دوی مبارزه روانه وي. دی وايي د پولیسو لخوا د قانوني پرچو د لیکلو او د گرفتاریانو هیڅ کله نه یریږي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای لوسته او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته خوږی است. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اعتلا پاکستان جمهوریت تحریک په خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو پلان جوړ کړی دی. د یاد اتحاد کې شریکو ګوندونو پرون په پېښور کې غونډه کړې او په هغه کې پردي سلام مشوره کړې ده چې په راتلونکو ورځو کې پر کومو شارونو کې د حکومت ضد احتجاج کوي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس د دی ګوندونو له استاذ سره غږیدلې او دا ریپورت یې برابر کړی دی.
د هیواد په ځینی لویو خارونو کې د پاکستان جمهوریت تحریک د لویو جلسو جلوسونو وروسته اوس مهال یاد غورزنګ د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د پروري په میاشت کې د نورو جلسو جلوسونو پلان جوړ کړی. په دغه اړه په پېښور کې د دسمبر په 18مه نیټه په پاکستان جمهوری غورزنګ کې د شامل ګوندونو د ځایي مشرانو یو غونډه ترسره شوه. د غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان په خیبر پښتونخوا کې د ټاکل شوی جلسو جلوسونو د نیټو او ځایونو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
په 23 تاریخ باندې په مردان کې او په 6 تاریخ باندې بنو کې او په 16 تاریخ باندې په پیښور کې د لانګ مارچ په حواله باندې د ریلیانو او د جلسې او د جلوسونو اهتمام د لپاره مشورت وشو. په دې حواله ملکن ډیویژن او د مردان ډیویژن تنظیمونو ته هدایت شوی دی چې هغه خپل مشترکه پروګرامات دیو کې او د ریلیانو کامیاب کولو لپاره الی زلی دیو کې. مرکزی جماعت چې کم حکم وکړي صبح خیبر پښتونخوا پی ڈی ایم هغه به فالو کوي.
د پښتونخوا ترڅنګ د پاکستان په نورو صوبو کې هم د پی ڈی ایم لخوا د نورو جلسو جلوسونو لپاره مشاورت روان دی. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا جنرال سیکرټر سردار حسین بابک وایي د موجوده حکومت د رانسکورولو او په هیواد کې د رښتینی جمهوریت د قائمولو پورې به په جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه خپل مبارزه جاری ساتي.
د پی ډی ایم د مرکزی قیادت د هدایت پر وړاندې کې په ټول ملک کې دا ریلی دوي په 23 تاریخ باندې مردان کې ریلی دا. دا سوره مسلې چې دي دا کو کرپشن دی، دا کو بیروزګاری ده، دا کو ګرانی ده. دا سوره مسلې چې دي دا بنیادی توګه باندې په دې ملک کې د عوامو حکمرانی نشته. نو دا هغه عوامي حکمرانۍ حق چې دی هغه واپس عوام لا راوړو د پاره د تحریک بدغه سي جاري ټول ضلعو ته اطلاعګانې شوې دي او هغه په دې کې ډېر په زور شور باندې ولس چې دی ځان سره راولي. لکه تاجرانو ته مونږ اپیل کړی دی، ترانسپورټرانو ته مونږ اپیل کړی دی، سرکاري ملازمانو ته مونږ اپیل کړی دی.
د حزب اختلاف ګوندونه دریز لري چې تحریک انصاف د 2013 په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړی او دوی په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت دا تورونه ردوي او وزیر اعظم عمران خان او نورو وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې د حزب اختلاف ګوندونه خپل ځینی مشران د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره د احتجاجونو د لارې په حکومت فشار اچوي، خو مخالف ګوندونه وایي موجوده حکومت د احتساب د لارې خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے اس ایچ اے اے ال ار اے ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې شو.
مشال ریډیو ته غوږی است. د نوردونکو په قطر کې د افغان طالبانو د مرکچی پلاوی اسلام آباد ته تللی او هلته ټاکل شوی ده چې نن د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره لید کاته وکړي. ویل کېږي د دې خبرو اترو زیاته پاملرنه به د افغانستان د سولې پروسې په اړه وي. په دې اړه مو تفصیل په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان څخه پوښتلی دی.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر کې یو چارواکي مشال ریډیو ته د دې تصدیق کړی دی چې د طالبانو د دغه وفد او پلاوی ملاقات نن شاوخوا ماسپخین نن کېدونکي دی په اسلام آباد کې، او د دې نه وړاندې د پاکستان لپاره د افغانستان خصوصي استازي عمر داوودی هم دا خبره کړې و چې دا ملاقات به د جمعې په ورځ کې ډیر خوشنه دی ویل شوی، لیکن د دې ملاقات نه وړاندې ک د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان بیانونه وګورو، او بیا چې دوه ورځې وړاندې کله د افغانستان ولسمشر سره د ټلیفون لارې خبرې کړې وې، د دې ملاقات په اړه باندې په اعتماد کې هم اخیسته، او د پاکستان د وزیر اعظم دفتر هم یو بیانیه خبره کړې و چې عمران خان ولسمشر سره په خبرو کې یو خود تشدد د کمی او چې دا اوربند تلار سم کې په افغانستان کې، نو نن ډیر زیات احتمال او امکان شته چې وزیر اعظم طالبانو سره په خبرو کې هم دغه اورکم باندې تشدد په کمی باندې او جنگ بندې باندې دوی خپل نظر سره شریک کی، ځکه چې کله چې د خبرې شوې ټلیفوني نو د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم دا خبره کړې و چې عمران خان او د افغانستان ولسمشر دواړو په افغانستان کې کوم تشدد دا وخت یا حمله زیاتې شوې دي، نو په هغه باندې دواړو تشویش او اندېښنې څرګند کړې وي، نو زیات احتمال خو دی چې د پاکستان لخوا دغه غوښتنه راشي. طالبانو تر دې وخت د اوربان دغه غوښتنه رد کړې دي، او بکتی شي چې نن ملاقات کې سمخه ته راځي، لیکن د طالبانو د سفر سره لږ امیدوارم شته. افغانستان کې هم بیان راغلی په طالبانو چې کوم سفر د ماضي کې بچ کله پاکستان تر تل افغانستان دې زیات تنقید کو انتقاد وکړو، لیکن دا وره افغانستان دا ویلیم دي په خارجه وزارت په بیانیه کې چې دا سفر کا پاکستان ته د افغانستان د حکومت د مشورې نه رسته شوی دی، او هغه کوم یو امیدواری او یو امید وو چې دا سفر به سناس پایلې ورکړي. کومه کتی شي چې کله د طالبانو سفر درې ورځې او نن دا سفر اخیری ورځ دا سفر نرستو سپین رادیو سکیږي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم
د اتوار یا یک شنبه پورس په سالورو او د ګول یا دو شنبه پورس په دونی مبجو اوس په دی واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو شپږ نوي.
د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د راتلونکي کال په اوله نیمایي کې به په هغه هیواد کې روغتیایي کارکونکو ته د کورونا وایرس ناروغي واکسین لګول پیل شي. په دې اړه چارواکو هیله ښودلې ده خو زیاتوي چې د ملک ټولو وګړو ته د وایرس د واکسینو رسیدل شاید تر 3 کالو وخت واخلي، نو د دوی په وینا ځکه پر اولس رغ کوي چې له دې ناروغي څخه د ځان ساتلو لپاره دی احتیاط وکړي. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په دې رپورت کې اورو.
پاکستانی چارواکي وایي د راتلونکي کال تر اولی نیمایي به په دې هیواد کې د روغتیا ټولو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین ولګول شو، ورپسې به عامو خلکو ته شروع کیږي. د صحت څانګې وفاقي سیکرټري ډاکټر نوشین حامد د دسمبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل د واکسینو لپاره یې د یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره خبرې اترې روانې دي.
وفاقی کابینه د ویکسینو اغستو لپاره د 1.5 میلیون ډالرو منصوري ورکړي، او موږ د ویکسینو جوړونکو شپږو وو کمپنیانو سره په رابطه کې یو. هیله ده د راتلونکي کال د اولې نیمایي تر پای به د روغتیا ټولو کارکونکو لپاره ویکسین ترلاسه کړو. بیا باغو خلکو ته ترجیح ورکوو چې د کورونا ناروغۍ له وجې ژوند له ډیر خطر سره مخ کیږي. د دې ترڅنګ د صحت نړیوالې ادارې لخوا د غریبو هیوادونو لپاره د ځانګړي پروګرام لاندې هم تر 80% پورې پاکستانی وګړو ته د کورونا ضد ویکسین ورکولو امکان شته، او هیله ده چې دغه کار به هم د راتلونکي کال تر پای وشي.
د ډاکټر نوشین حامد په وینا د ویکسینو په اخیستو کې معیار او بیا ته کتنه کوي، او بیا به خلکو ته وړیا ورکول کیږي. بلخوا د اسلام آباد په الشفا انټرنیشنل هسپتال کې د کورونا په اړه د سیړنې د سانګې مشر ډاکټر اعجاز احمد خان وایي د پاکستانی موسم او حالاتو لپاره به د چین جوړ ویکسین ډیر مناسب وي. نوموړي وویل چې دغه ویکسین د ازموینې لپاره په پاکستان کې هم 1300 کسانو ته ورکول کیږي.
تقریبا مونږ اوسه پورې 13000 خلکو له ویکسین لګولی دي. میجر مسله نه راغله اوسه پورې ټول ټیک روان دي. دا ویکسین چې کله ٹرائل ختم شي 18000 به مونږ پوره کوو اور دنیا بھر کے 40000 بکی اور کیدی شی دی ٹرائل ریزلٹ تقریبا بل میچ تک کی جنوری نہ پستا شروع شی کنا انیشل فائنڈنگز اور بیا واگے نہ پستا واگے چی ایفیکٹو کی ای بیا بھائی مینوفیکچرنگ اور بیا راضی پاکستان کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ 3-6 منتھس نہ پستا با ویکسین راج
دا ڈاکٹر اعجاز احمد دا وینا تر مخال دریو تر شپگو میاشتو با پاکستان تا دا چین ویکسین راتل شروع شی او دا ټول هیواد خلکو تا پا رسیدلو کی بای خواوشا دری کال وقت ولگی. دې ته په اشاره سره ډاکټر نوشین حامد وای په نړۍ کې د کورونا ضد ویکسین جوړېدل کامیابی ده، خو خلکو ته پر رسیدلو کې به یې ډېر وخت لګي، نو ځکه له دې ناروغۍ نه ځان ژغورلو لپاره هر ډول احتیاط لازمی دی.
دا محل په پاکستان کې د کورونا وبا ډېره زیاته شوې ده. زه په خلکو غږ کوم چې په موجوده وخت کې د کورونا د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه ویکسین احتیاطي تدابیر دي، یعنی ماسک چبل، په بیا بیا لاسونه وینځل، له ګڼې ګوڼې ځان ساتل او داسې نور اقدامات چې تاسو له دې ناروغۍ بچ کولی شي. که داسې ونه کړو نو حالات نور هم خرابېدلی شي او موږ د دې مصیبت نه نشو خلاصېدلی.
دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوالې ادارې WHO په دې وروستیو کې ویلي د کورونا ضد ویکسین جوړېدو د خبرونو راتللو سره خلکو له دې ناروغۍ د ځان ژغورلو احتیاطي تدابیر له پامه غورځولي، چې له وجې په ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا بیا ډېره زیاته شوې ده. په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د وبا د دسمبر تر 19 له 3,00,000 زیات کسان ناروغه کړي او 3,50,000 یې مړه کړي دي، خو اخواوشا 3,95,000 ته بیرته هم رغېدلې دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشران وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو کورنیو ته مالی مرستې ورکوي. د دې ادارې ویاند احسان داوړ د دسمبر پر 19 مشال رډي ته ویل چې 15,000 کډوالو کورنیو ته به د حکومتي مرستو بل کیست په دوه ورځو کې د هغوی پر موبایل سیم کارډ للارې ورکول پیل سي. خو د شمالي وزیرستان د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله په دې ګام خوشحالي څرګنده کړه، خو ویل چې د سیمې پاتې کډوالو کورنیو خپل کورونو ته د زر تر زر ستنولو لپاره دې ګامونه پورته سي. ډیر تفصیل عمر وزیر راکوي.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو پر وخت د نظم اداره پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې د ضربې عذاب عملیاتو څخه بې کوره د شمالي وزیرستان کډوالو ته 3,46,00,000 نقد مرستې بلکې سپارتلون کې دوه ورځو کې جاری کوي. دوی وایي چې دغه میاشتینې مرستو کې به هر کورنۍ ته د موبایل نمبر سیم په ذریعه 2,000 نقد مرستې جاری شي، چې دغه د سیمې کډوالو ته د حکومت لاړخه شپږاویایم کیس دی. پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې دا مهال 15,229 خاندانونه داسې دي چې لاستانه شوي نه دي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې بې کوره شوې کورانو ته د نقد مرستو نوې کیس جاری کولی شي.
هغه کډوالو ته چې کوم اوسه پورې واپس نه دي تللي هر خاندان د پاره چې کم ویریفاید دي تصدیق شوه ده 12000 روپۍ یو نوې ترانچ جاری کړو چې 13 کروڑ او شپږ سال وخت لا کړو پی فند دي عامل ودل شروع شي پراتلون کې یاد به ورزو کې یو تاثر د خلکو دا هم و چې پی ڈی ایم ای طرف ته د خلکو درې سالور قسطونه پاتې دي سمرا بقایا جات وی اغا تیر کال پی ڈی ایم اے پیوزل سلور قسطونه چې کم ده جاری کړی وی د واپسې په باره کې بالکل پی ڈی ایم اے او نور چې کم ادارې دي دا د خلکو چې کم مشکلات دي د دینه هم خبر دي نو ان شاء الله چې کومه علاقہ کلیئر کیږي پی ڈی ایم اے به هغه ته چې کم کډوال دي هغه د واپسې لپاره تنظیمات شته
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله وای چې د نقد مرستو په جاری کولو خوشاله دي خو حکومت د پاتې کډوالو په واپسې غور وکړي د مرستو په ځای د نور کډوال زرستانه کړل شي هغه کا پاکستان کې او یا افغانستان کې پاتې دي
خدانه زیات آی ڈی پی داس دي چې د امداد نه دی مور مشوي دي احتجاجي نه میټینګ نه دی سره شوي دي میډا میټینګ په شاور کې پیډي میول سره شوای و پاري نو دوی مطلب ویل چې میرو ان شاء الله دا نوې میسج کې خالته پیسې جاری کوي او ور سره میډا خپل کلی ته واپسي غوړي غو پیش کوله تقریبا د خپل کلی وطن نه بهر تیر گئی نو نه را میرو حکومت نه د مطالبه کی جمیرو خپل کلی علاقې ته ولجا او پر امن طریقې سره ملجا ګولونه کیم کې میر سفر لمان پته ملګي کی ما ای ڈی پی جی چې زر نظر د غلام خان یار تو سوي ته کولاو گئی پر امن طریقې سره واپس گئی
شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم عملیات لکابلا لکونو کډوال به کوراول چې د حکومت په وینا 90% نه زیات اوس بیرته ستانه شوی خو لا هم صد پاسه 15000 کورنۍ په پاکستان کې او خواوشا و وزر رجیسترد کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
مې لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي
څه پټي څه زمکه وس هر څه غره نه ټول تلي
زه باګانا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دې نظر راشم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړيونه
تاندې هلي
د خبر پښتونخوا په بجوړ ضلع کې تر دې دمه درې اتیا خصدارو او د لوی ځواکونو غړي د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي چې پکې یوازې د 8 ځواکونو کورنۍ ته شهدا پیکج ورکړل شوی او نور ترې لا هم محروم پاتې دي د دې کورنۍ غړي وایي حکومت دوی د نوکریو په ورکړه کې لمړی تو ورکړي همداسې دي د پولیسو د وجلسو عسکرو د کورنۍ په څیر دوی ته هم مرستې ورکړل سي ته مشال ریډي خبريال شانواز ترکزای نور حال راکوي
په بجور کې د هغه لیویز او خاصدارو بچی چې پلورنه د ترهګر لخوا په بیلابیل وختونو کې وجل شوی غواړي باید وارسانو ته نوکری ورکړل شي دوی د حکومت لخوا د پولیسو د شهیدانو په شان د پوره پیکج غوښتنه هم کوي چې پکې د وژل شویو بچو ته تعلیم صحت او نور سہولتونه شامل دي ابراهیم خان نوم یو ځوان دا وخت د باجوړ په خار کې دکانداري کوي او پلار نور عالم خان په لیویز واکونه کې د لانس نایک په څوکۍ ډیوټي کوله دی وای په کال 2009 کې د اگست په 15 د وستوالو لخوا په خار کې وژل شوی
پیر نو کړی د پاره سره د 11 سال دی کالونی ته زو راز کله ویل ډی سی خاله و شو کله ډی سی خاله او کله ډی پی او خاله بس دا یو لس کال منګه د قشان دي ذلیل کړلو نو کړی نه نشته یو کله چې نو کړی نه کلم را لې نو په لاو کې شو هدا او د یو وسرا غلی سره و سو د وسا د پوره منګه سره ریکارډ را نه لې
ناصر خان نو یو بل دکاندار وای چې د دتر جاوید خان نو میده او د په لوی ځواکونو کې میجر وو د په یو لوی بمی چاودره کې د نورو 15 تنانو سره په خار چوک یا څلور لار کې د مای په څلور مکال 2012 کې وژل شو دی وای چې د دې چاچی هم ورپسې څو میاشتې پس مړ شوی وو خو بچو ته تر اوسه د شهید پیکج نه دی ورکړل شوی
مخکې دیو یو پروګرام را جوړ کړی د شهیدانو د یو مشاهده په نوم باندې دوی دا شهیدان ورثار وغواړي چې د شهید کم ورثات چې راغلي کم یتیم بچی لکه شهید د کم یتیم بچی هغه راشي هغې ته دوی صرف یو سوټ ورکړي د کپڑو سوټ ورته ورکړي هغه په 2300 روپۍ باندې او په هغې باندې چې دی نو لکه ګنډلو خرچه هم زیاتوي چې څوک ورکوي
په باجوړ کې د وسلوالو لخوا لیویز خاصدار او دا شان نور عسکري ځواکونو هدفي وژنه او یا ور باندې بمې چودنې د کال 2008 راهسې شروع شوه د پخواني فاټا د خاصدار او لیویز ځواکونو د حقوقو لپاره جوړې اتحادیه باجوړ مشر حوالدار حبیب الله مشهد رډو ته وویل
زمونږ تر اوسه پورې 30 پورې شهدا د تشوي د باجوړ پرایم منیسټر پالیسی و 2015 هغه کې به کوم د لیویو د خاصدارو پټي جوړ هغه زمونږ 38 شهدا او تداوی هغه بچی چې کوم دین مستفید شوه ولا بده مرغه چې دا کوم د تاسو په باجوړ کې 241 کینسین دوی مشتهر کړی دي څنګه او هغه په برتیاني کې دا نیو کینسین نه دي شي دا اقل زړی کینسین دي په کوم باندې چې یو کس نقل مکانی کړی او شرطه یو ورځ دوه غیراز شوی یا دغه کسانو کوم چې دا د شي شوی او دغه هغه کینسین خالي شوی دا په هغه باندې وی اعلان وکړو دغه خلک له پدې باندې خبرګان اظهار وکړو
دی وایي چې د شهید پیکج او نور سہولتونه ورکول د حکومت ذمہواری ده نو بیا مده واکمن ګون سره تړاو لرونکي او لو باجوړ د قامي سملي غړي ګلداد خان سره خبرې وکړي
په دې منګه د بالا حکام سره خبره کړي او دا مو دویل دي چې را دې خلکو ته په کې اولیت ورکړي شي نو هغوی ټول خبره را سره منلي دا په دې قانې دي ترجیح به دوی ته عددوي کسان وبخي د ټولو نمخ کې کیږي
خو د وژل شوی لویز او خاصدارو د کورنۍ وغړي وای چې کدوې د پلورونو په ځای باندې په نوکری وانه خستل شو دوی به عدالت تلل شي او په پولیس کې به نوی برتی وکول باندې عدالت نه ستیرا واخلی ستی په معنی چې عدالت به نوی برتای ودروي او تر هغه چې د دوی مودا واناوري شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
په دې وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر خبريالانو ته د ډکی ورکل سوي چې په کې په اکتوبر میاشت کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی او تیرونی په جلال آباد کې د ملالی میوند ترڅنګ ځینې خبريالانو وجل سوي هم دي افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د افغانستان په وو زونونو کې خبريالانو ته د ځان د خوندیتوب او لمړنۍ ورختيایي درملونو ورکشاپونه جوړوي چې په کې په ننګرهار کې هم یو شمیر شزینه او نارینه خبريالانو ته د ځان د خوندیتوب او لمړنۍ روغتیایي درملنې زده کړې ورکړل شوې دي تفصیل به باز محمد عابد راکې
د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د دوه ورځېنۍ خوني زناسه د جلال آباد ښار پراشي ولولې امه کتابتون کې تر سره شو چې یو شمیر خزینه او نارینه فعالو خبريالانو پکې ګډون کړو د افغانستان په ختیځ کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد د دې دوه ورځېنۍ خوني زناستې په پای کې مشال راډیو ته وویل
او لمړی ورځ باندې لمړنۍ وروختي مرستو پریزنټیشن ورته وړاندې شو چې څنګه کولای شي چې همزان سره خپل کارانو سره د مرستې وکي او دویم ورځ باندې د دوی د خوندیتوب لارې چارې وي چې دوی کې د کار په ساحه کې په کور کې په دفتر کې ځانونه څنګه خوندي کولای شي د لارې چارې څه دي مهارتونه څه دي دا ورزده شول او په پای کې دوی ته د لمړنۍ وروختي مرستو بکسې هم ویشل شوې
په ننګرهار کې فعال خبريالان خو خپل چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو د پوهېدو ترڅنګ د لومړنۍ روغتیایي درملنې یو اندازه درمل او اړین طبي وسایل تر لاسه کړل د کلیت پونون دیوی سیمیز رادیو مسول فقیر محمد فقیرزی د دې خونی زناستې په ګټو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دو ورځنی ورکشاپ چې کوم مو موږ پکې هغه لارې چارې موږ ته خودل شو چې په خبرې کې واقعا اړین وو په کار چې موږ په سیمه کې دې ته پاملرنه وکړو موږ خپل ځانونه خوندي وساتو د دې ترڅنګ چې موږ هغه لارې چارې ته زده کړل او راتو خودل شو موږ ته لومړنۍ روغتیایی بسته هم راکړل شو چې په هغې کې مواد شتون لري، هغه څه چې د ټپ یا د ګواښ پر مهال یا د پیښې پر مهال موږ کولی شو خپل لومړنۍ درملنه وکړو.
د مینې په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو خبریاله زلحیجه اطرافي هم خوشحاله وه چې د ځان د خوندیتوب په لارو چارو او د لومړنیو طبي مرستو په استعمال وپوهېده.
دوه ورځنی ورکشاپ موږ ته ډېر فایده مند و. په هغه شان پوه شو چې یو خبرنګار د کار په مهال کې څه راپېښېږي، کوم تدابیر باید ونیسي. لومړنۍ درملنې په اړه چې موږ ځان کورنۍ او ټولنې نور وګړو سره څنګه مرسته کولی شو، څنګه کولی شو ځان او هغې خوندي پاتې کړو.
د ذکر وړ ده چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تر دې وړاندې پر کابل سربیره د افغانستان په نورو زونونو کې لکه هرات، مزار شریف، کندوز، کندهار، غزنی او خوست ولایتونو کې ورته ښوونیزې ناستې ترسره کړي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
2020 کال هم د نورو کلونو په څیر پیل سو، خو د کورونا وایرس ناروغي د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ژوند شاوخوا هر برخه اغیزمنه کړه. په ګڼو هیوادونو کې لوبي او اتلولۍ وځنډېدې. سږ کال په مکه کې یوازې سلګونه خلکو حج وکړ او د هنر او موسیقي یو شمیر نړیوالې مقابلې هم ونسوې. احمد تکل په دې لړ کې 2020 کال ته کتنه کړې ده.
انسان د بشري ژوندانه لپاره په ګڼه ګوڼه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوه امیل دورخایم څه باندې یوه پیړۍ مخکې ویلي و چې د انسانانو راټولېدل هغه روحاني مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ییزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کېدای شي. د سکاتلند د سینټ اندریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلي و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2018 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او COVID-19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیګ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپل ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکی ملي لیګ هم اعلان وکړ چې خپل ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیګ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 100 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 15 بنا یعنی حج سکال ترسره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمره د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په 2 نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه او په روسیا کې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپل وړتیا وښيي او ویست انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپل اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغونی جشن نوروز مراسم هم د قرنټین د محدودیتونو لکبله هسه چې دود و پرځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډلهیزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو لکبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خوره وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي.
مشال ریډیو توغړی ساو د خبرونی په پاتې برخه کې درته د مشال ریډیو نې ځ خبرونه تاندې هیل وړاندې کوو. د دې خبرونی قربنا فرخند اسد.
تاندې هیلې
اوریدونکو، په دې پروګرام کې په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې د ښځو په ټولنیز او کورنی ژوند په اثراتو او په ذهني پریشانیو خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې د نورو مسلو سره سره د ښځو ژوند هم متاثر شوی دی. په کورونو کې نه یوازې د ښځو روزمره کارونه زیات شوي، بلکې ډېری د مالی مشکلاتو او نورو مسلو له وجې د ذهني پریشانیو سره هم مخامخ کړي دي. د مومنتو سره تعلق لرونکي سکینه بیبي وایي سړی بیروزګار شوی دی او په کورونو کې ناست دی چې د دغې له وجې هم د ښځو ذهني پریشانۍ زیاتې شوي.
دا کوم سے
د مردان یو استاد توحید مراد وای د روان کال د مارچ په میاشت کې چې کله د کورونا وایرس له وجې د خلکو روزګارونو ته تاوان ورسېد او زیاتره خلک په کورونو کې ناستل، له هغې وروسته په کورونو کې د ښځو ژوند هم له کړاوونو سره مخ شو. پر دوی په کور کې کارونه زیات شول، د ماشومانو سکولونه هم بند شول او اوس په دویمې څپې کې هم ورته حالات دي.
زنانو په باره کې داسې ووایي چې کورونو کې لکه زمونږ اثرات اوس داو چې د ژوند دغه پایه درېدلې ده. نو هر کس چې کوم دی، کو نر دی کو ښځه، الوی واټ د دې بندې د وجې چې کومو زنانو بیا د چا کورونو کې کارونه خپل، نو هغه هغې ورته وایي چې مه راځي. او بل چې کوم نه د دې معاشي بندیزونو د وجې چې کوم د دې بندیز د وجې راغلی، لکه معاشي معاشرتی جون زمونږ متاثر شوی دی، معاشی مسئلے متاثر شوی دی. کورونا مراته داسې شو لکه اوبه چې په دې ولاړ یو خلک تنگم شو او بل بزو بیبی دا خبر او کوم چې زمونږ خو پښتنو د جنگ حالاتو د خیته چې ود نو سره جنگ خو یې خیته وا هغه په وجه باندې په زنانو باندې ډیر بوجو کوم زنانو په خپل سر باندې سو کور کې روان کړو د معاش لپاره نو هغه د دې بندیز د وجه هغه د غم بند شو نو د غم په هغه باندې یو نفسیاتي اثرات هم دا دي چې لکه خامخا چې اوس دیاړی مار دی چې دروازه په رغه باندې ګټه باندې بداغي کور روانو نو هغه ما غشن شو نو دا هغه د وجه جنگ جګړې کورونو کې سیوا شو یو ګون کې چې موږ پښتنو کې خو کتاب دشمن خلک یو کتاب پلاش کې نه جو آرټ را سرشته نه نو کوغه زه سو اکټیویټی سرګرمه وی څو لږ هدا پورې بوي نو غم بندي شوې دي کورونو کې چې دغه شان بندي خلک ناشتي نو جنگ جګړې نفسیاتي معاشي دا جګړې روانې دي نو ډېر غټ لکه مهم چې دا ډېر غټ یو منفي اثر دی چې زمونږ په
بل خوا د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو مشر آسم ملک وایي د دوی د معلوماتو له مخې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې پر ښځو په کورني تشدد کې زیاتوالی راغلی دی او دغې نه یوازې د ښځو جسماني بلکې ذهني صحت ته هم تاوان ورسوه.
مسائل دا ہو چی لاک ڈاؤن ہو شد لاک ڈاؤن سر آگے طرح چکم دی یعنی پتہ رو بنے گم چکم یو لکی یو پڑی کون دے سر چکم کم پڑو ایک دو چی خلق دا کور کی کنا سو دے والی نا او دے میں علاوہ چکم دی دا دا سے مسائل چکم ہو آجو بس کی وائل اس طرح نا دمونگا گھریلو تشدد وائل آئے کی یو گنش پیر کی نتعداد کی ادائی کی اضافہ ہو شد ورسرہ ورسرہ پا معاشرے کے ہم لگا چونکہ بیروزگاری ہم راغلا خلق جو دا درون نام چکم دی لگا ہوئی مسولیات کم شول تو زیر خبر چې هغه چپتلی کې په محله کې او په هغه کې چې پاتې شول نو دا چې جرم چې کوم دی په یوه واقعي څنګه یو اضافه شو او دا یو مطلب خبره ده تشویش خبره ده.
د سواد سره تعلق لرونکي د ښځو او ماشومانو د حقونو یو کارکونکي حدیقه بشیر وایي د روانو حالاتو له وجې په کورونو کې دننه د ښځو مشکلات هم زیات شوي دي.
ډېر زیات خلک چې دی کنه سپیسیفای کې وومن جو نو هغی ټول ڈپریشن کی تلی دی سٹریس دے ځکه چې صرف کور دے کور کارونه دی او سړی هم کور کې دی نو جنگونه می خبرې می نو هغه هر څه هغه اجزنان برداشت کوي کنه نو اوبیسلی لکه تاسو اکثر لکه رینډم لیچا سره دلته ځکینم نو دغه یی چې لکه هغه وی نور خلی راغلی سره نو لکه دومره ډیپریس کړی دی نو چې خدای دا سړی وته وایي وو به ودو ما خام برغل نقار به نه به برداشت کړ لیکن دا هو سهارم کار دی ما خام کار دی ما سوتن کار دی کنه او سوچ چې وایلنس کې جو وایلنس هم دی نو دا ډیر زیات خاصی چې دی نو پلس ما سړی به هم ډیپریس شي اوبیسلی
د کوټي یو اوسیدونکي شفا کاکړ مشال ریډیو توای خزي د پخوانه د کورنی تشدد او نورو مسلو سره مخامخ وي او اوس د کورونا وبا له وجې لا ژوند د کړاوونو نه تیری کی
یعنی وہ شدم دخل مرضی کا نہ داخل بیماری چاہتا والی تھی نہ داخل جون د ملګری اختیار لري دلته چې کوم د شزو الات وینم یا چې دوی سره زما روزانه له دوی سره چې کوم کنټیکټ وي دوی خو تر اوسه پورې دا اختیار نه لري چې زه دا پیسې چې ما را اخیستي دي د علاج دپاره دا زه د خپل مطلب په خپله مرضي نه شم کارولی اول به دا د خواښ مې تپوس کوي چې زه الټراساؤنډ وکړم اول به دا د خواښ کوم چې د فلاني بیماري ورته ووایم هغه تر اوسه دا اختیار نه لري چې زه
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ادارې سسټینبل سوشل ډیولپمنټ په خپل ویبپاڼه د روان کال د لومړۍ او دریو میاشتو په اړه لیکلي چې په دې موده کې په پاکستان کې د کورنی تشدد پیښې د پروسه کال د همدې مودې په نسبت څه د پاسه 200% زیاتې شوې دي. په دې کې تر ټولو زیاتې په مارچ کې رپورټ شوې دي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي همیرا خاتون وایي په کورونو کې د نن
نن د خوځو کارونه زیات شوه دي. په پاکستان کې د کورونا وبا له راتک سره چې کله سړی په کورونه شول نو د خوځو کارونه هم زیات کړل.
په معاشره کې اعظم په کلچر کې د پښتنو یا په پاکستان کې اورال چې دین او خوځه اسیم ډیر زیات کرش کیږي او بیا په داسې صورتحال کې چې سړی 24 غنټه په کور شو او زمات دی وخت کې چا سره څومره خبرې کیږي نو هغه کې د صورتحال جوړ شوی دی چې ځای خبره د خلکو کړه زیات تر نوکرانو داسې ټایپی چې هغه زیو راځي نو هغه د دې خدشي د لاسه خلکو چې نوکران خپل په چټې کړی دی چې ځکه چې اسنه هغه ځان سره مرز روړي لہذا د کور ټول برډن چې دی هغه دی وخت کې په خوځو باندې دی او سړی چې دی هغه 24 اور کور کې ناشتي او تاسو ته پته ده چې زموږ څنګه معاشره ده زموږ په دې معاشره کې حسم د بدقسمتې نه چې کله د خځې د حقوقو خبره راشي نو پاغي کې بیا پلار رور زوی او خاون چې دا ټول خپل یو طرف ته ودرېږي د دې ټول چې نو د خځې د پاره یو سوچي او یو رویه لہذا هغه دې وخت کې ډېر سخت دي د مسایلو سره مخ دي او څنګه چې سړی په کورونو کې ناشتي د هغه فرمایشونه هم کیږي او بل طرف ته د لیډ کلاس ته چې دا غي خدا مسائل دي خو بل طرف ته چې کوم لوور کلاس ته پاغي کې د خزو غریبانو چې کوم دي وخت کې مونږ په پېښور کې اوسېګو او چې سو کوم پروډ باندې سودا مودا پسې وځینو پروډ باندې 30-35% خزي چې دي هغه غریبانو خزي دي دا غي نټول سړکونه ډکتي وغي چې نو د ورځې په خیر پسې روزي او بیا چې ما جګر کورونه ته واپس ځینو بیا خپل د کورونو کارونه کوي لہذا لکه هر معاشره او هر کور کې هر لحاظ سره چې دی نو دی وخت کې خزه چې دی نو یو ډیر لوی پریشانو سره داغي مخ ته سړی متاثر کیږي ظاهر خبره چې مرز راغله دی و با راغله داغي سره سړی متاثر کیږي خود خزو ته ډیر زیات تکلیف ته
په پیښور کې ماهر نفسیات ډاکټر میا افتخار حسین وایي ته موجوده و پای صورتحال لوجه سړی او خزه دواړه ذهني پریشانې لري خود خزو پر ژوند یې منفي اثرات زیات لیدل کیږي
شروع کې خدای دا چې دلته خلکو دغره په یو غاهي نه و او تاسو سره په یو نو ورکړې شوی کوششونه شي په امر نو او د پښتو ته د دې نو یت پتن و چې دا څومره سیریس او سخت مرض دی او بعد او څومره مهلکم کې دي شو پروګرام کې یو کو ډینایل غونټي او یعنی احتیاط وغیرہ نه کول او بل طرف ته یعنی یو دا چې پولیس چې دا چې هغه کې سیویر انزایټي او فوبیا ډیولپ شي او دا مرګونه شو شو او د دې پر هغه کې مطلب دی چې تشویش انزایټي او فوبیا ډیر زیات دي او نو ټول مشکلات دي بل دا چې سوشل لایف هم لږ ریسټریکټ کړي دي مخ کړي دي او دا انزایټي ډیسارډرز راځي فوبیک ډیسارډر پینیک ډیسارډرز راځي او اصل مطلب دی چې سایکاټیک پرابلم چې دی ان سایکاټیک ډیسارډر ډیپریشن ډیسارډر چې دی هغه 2:1 دی لکه د نسبتا چې دوا لکه ډبل دی خو کې 2 د خوځو کې نو بیا دا کې نسبت 1 چې هغه سړو کې دی او بیا مطلب دی چې دا کې په نتیجه کې چې دا روزګار د سړو د لاس اور په کورونو کې نه ستد نو هغه ته هم دی نه او مطلب دی مشکلات هم دا دی چې ډیپریشن دا څنګه پیدا شو او بیا اوبویسلی چې هغه دی زور دی په کمزوري دی ته دی نو دا وی ټول ډیسپلیسمنت دا وی ټول زور چې دی نو هغه د نامته یا شومانو باندې دی او دا وی چې کې چې پراپر مینیج نشي نو هغه څنګه جنگ جګړې وخل ټکول او تشدد تر طرف ته خبره دي نو دا سيزره کوم مطلب دي چې دې اچوي دي او وایلنس دې نه کوي چې نه کوم بشمان چې نه کوم بار
دا چې خزی په موجوده حالاتو کې چې د کورونا وایرس له وجې زیاتره کورنۍ له مالی مشکلاتو هم تیریږي سرنګ د خپل صحت خیال وساتي په اړه یې ډاکټر امیا افتخار حسین وایي
بهتر دی چې د کور ماحول دوستانه ناس خبرې اترې وي سمسلې نو هغه اظهار د خپل کوي په شرم دې نسورې او ګریوان تم دې لاس نه چې جګړو تر سم نه بلکې هغه دې کې مسلې دې ځان ته دې سپړي او دا دې څه چاران
حل تلاش کړي او څه خبره ترې نو په کنار فارم کول پکار دي سلا مشورې سره پکار دي او پور ماحول یو دوستانه ماحول ضروري دي لکه کې څه خبرې یو دا چې یو مشکل وي یو سټرس لري یو دا چې زما ستاسو یا د بل کس تاوی سره جمله پیدا کولو صلاحیت نو دغه د مسایل په خپل ځای خو هغې سره جوړښت پیدا کولو صلاحیت دا ډیولپ کړو او د پرابلم سالوینګ مسلو حل کولو طریقې زده کړو نو دې سره مطلب دی چې دا غي دغه کم شته چې کوم منفي اثرات یا کم شي او صحتمند طریقې سره هغه دغه جوړښت پیدا کولی شو مخکې تللی شو.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
لري کنده زنانو طرف له خو ډیر خار ریسپانس ما ته روان دي
سې پټي څه زما کا وسه هر څه غره نه ټول تی دي
زه باقاعده الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل جون حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي اوریدونکو دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای په امان.
پزړه بوج دے